رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنۍ خبرونه په پیل کې په موخه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا د پولیو پر ضد 15 ورځنی کمپاین نن پیل شو. ایران وایي د امریکا د ارمان به پوره نشي چې غواړي زمونږ د خامو تیلو صادرات بند کړي، او ترکیه د سوریې په شمال کې خوندي سیمې جوړوي.
د خبرونه اوریدو ته ځانو شباشنا هر کله به نن د دوشنبه ورځ د میزان د میاشتې دومه د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې له 23 سره برابره ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. افغان دینی عالمانو په خلکو غږ کړی چې خپلو بچیو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي.
خدای مکه خدای مکه، هغه په پولیو باندې اخته شي نو بیا د هغې مور و پلارې مسؤول دی، د هغې مسؤول د هغه جومات امام او خطیب دی چې هغه خلکو ته صحیح ذهنیت نه دی ورکړی.
افغانان د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د کلنۍ غونډې نه څه هیلې لري؟
د امنیت تر ټولو مهمه مسله ده چې په دې کې باید ملګري ملتونه رغنده رول ولوبوي.
په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د کلنۍ غونډې په اړه مفصل رپورټ لرو چې دا او نور رپورټونه به وروسته واورئ، خو اوس ترته اشق الله رحیم زید د سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم، په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه اوري. د افغانستان د اجرایي ریاست وایي اجرایوي رئیس عبدالله به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل وینا کې د امنیت، سولې او انتخاباتو په هکله خبرې وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مارشال امید میسم امریکا غږ ته ویلي دي چې ښاغلی عبدالله به د سیمې د موضوعاتو په هکله هم خبرې وکړي. د میسم په وینا عبدالله به د ملګرو ملتونو د عمومي منشي، د ایران د جمهور رئیس او ځینو نورو هیوادونو د مشرانو سره هم وګوري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویلي دی چې د ماشومانو د ګوزن یا د پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین نن پیل شوی دی. د وزارت په بیان کې راغلی دی چې د پولیو ضد واکسین په دې کمپاین کې د تل میاشتې په دویمه پیل شوی دی او په شپږمه پای ته ورسیږي. د 15 کلونو څخه کم عمره 6.4 میلیونه ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکړ شي. د امیر روغتیا وزارت ویلي دی چې دغه کمپاین د افغانستان په 22 ولایتونو کې عملي کیږي، خو زیاته پاملرنه به قندار، ننګرهار ولایتونه ته وي چې د پولیو وایروس د سرعت له لوړ ګواښ سره مخ دي. په ننګرهار کې یو دینی عالم ویلي دی چې ماشومانو ته د واکسین ورکول مهم دي.
خدای مکه هغه په پولیو باندې اخته شي نو بیا د هغې مسؤول څوک دی؟ مور و پلار یې مسؤول دی، د هغې مسؤول د هغه جومات امام او خطیب دی چې هغه خلکو ته صحیح ذهنیت نه دی ورکړی. علماء کرام کولای شي چې په دې بشک ډیره همکاري وکړي.
په همدې حال کې د امیر روغتیا وزیر فیروز ویلي دی چې په افغانستان کې اوس د هرې زمانې په پرتله د پولیو د له منځه وړلو په خاطر هڅې ګړندې شوې دي. افغانستان، نایجیریا او پاکستان یوازیني هیوادونه دي چې لا هم د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ویروس پکې شته دی. د زابل ولایت مقامات ویلی دی د شهر صفا په ولسوالۍ کې یو بندي طالب تیر ماښام د لمانځه پر مهال د دغه ولسوالۍ د امنیت قماندان د یو پولیس څخه وسله اخیستي او پر پولیسي ډزې کړي دي. د زابل ولایت امنیت قماندان سمنوال محمد مصطفی مایار امریکا غږ ته وویل چې د دغه بریدګر په ډزو کې 4 پولیس منصوبین وژل شوي دي او 3 نور ټپیان دي. د میدان وردګ ولایت امنیتي چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې د جوغتو په ولسوالۍ کې شوي دي، د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوي ولسوال قاري سید رحیم په ګډون شاوخوا 40 طالبان وژل شوي دي. د میدان وردګ امنیت قماندان جنرال وایس سمیمی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د افغان پوځ د یو شمېر کماندو سرتیرو په ګډون 8 تنه چې د طالبانو سره بندیان ول هم د هغوی له بند څخه آزاد شوي دي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف په انتخاباتو کې د حکومت لخوا د دوی د غوښتنو د منل کېدو په ځانګړي ډول د بایومیټریک په سیستم کې د انتخاباتو ترسره کول او سیاسي حزبو ته د څار د حق د ورکولو موضوع هرکلی کړی. د د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړي وایي اوس د حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات به په بایومیټریک سیستم په شفاف ډول وکینو. دوی هم په دې برخه کې د حکومت او کمیسیون ملګرتیا کوي. دا هم نړیوال خبرونه. ایرانی چارواکي وایي د امریکا د ارمان به پوره نشي چې غواړي د ایران د خامو تیلو صادرات بند کړي. ایران په داس حال کې دا خبره کوي چې جنوبي کوریا د ایران نه د تیلو اخیستل بند کړي دي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوړی.
د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګنه ویلی دی چې د ایران دا هیله به هیڅ وخت پوره نشي چې غواړي د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي. خاغلی زنګنه دا ومنله چې جنوبي کوریا دا درې میاشتې کېږي چې د ایران نه تیل نه دی اخیستي او واشنگټن هم کلک هوډ کړی دی چې د تیلو صادرات به بندوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې کال د مې په میاشت کې خپل هیواد د ایران د اتمي موافقې نه وایست. واشنگټن د نومبر په میاشت کې په ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګوي چې هدف د ایران د تیلو د صادراتو بندول دي. امریکا د خپلو متحدینو نه هم غوښتي دي چې د ایران نه د تیلو واردات کم کړي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ویلي دي چې په پوځي رسمي گذشت برید کوونکو ته سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو پیسې ورکړې وي. ښاغلی خامنه‌ای وویل د هغه په قول دا بزدلانه عمل هغه چا کړی چې په سوریه او عراق کې ګیر پاتې دي او امریکا یې د مرستې لپاره ورغلې ده. خامنه‌ای وویل هغه کسانو ته به سزا ورکړ شي چې په دې برید کې لاس درلود. د ایران په نظامي رسمي گذشت په برید کې 25 کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې وه چې برید هغوی کړی. د ملګرو ملتونو په مقر کې د افریقا د مخکنی جمهور رئیس نیلسن منډیلا مجسمه ودرول شوه. ملګری ملتونه وایي دا کار د ښاغلي منډیلا د زیږیدو د سلیمې کالیزې په مناسبت کړی دی. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش وویل چې د افریقا پخواني جمهور رئیس نیلسن منډیلا د سولې، بخښنې، صله رحمۍ او انسان ته د درناوي ټول ارزښتونه درلودل چې د ملګرو ملتونو ارزښتونه هم دي. تمه کیږي چې د امریکا په محلي وخت به نن د دوشنبې په ورځ ناوخته د ښاغلي منډیلا په یاد د سولې یوه غونډه هم په ملګرو ملتونو کې وشي. کله چې په افریقا کې د سپین پوستو اقلیت حکومتو نیلسن منډیلا یې ویشت کاله بندي کړ، خو هغه په 1990 کال کې د لومړي ځل لپاره ملګرو ملتونو ته ورغی او څلور کاله وروسته په جنوبي افریقا کې انتخابات وګټل او د هغه هیواد لومړنی تور پوسته جمهور رئیس شو. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوریا. ترکیه غواړي د سوریې په شمال کې خوندي سیمې جوړې کړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې خوندي سیمې به د کوردي جنګیالیو تر کنټرول لاندې د سیمو په شمول د سوریې په ټولو شمالي برخو کې جوړې شي. ښاغلی اردوان په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې شمالي برخې به د هغو کوردي ملیشو نه پاکې شي چې امریکا یې ملاتړ کوي. ترکیه دغه ملیشې ترګرې ډلې ګڼي او وایي همدا ډلې دننه په ترکیه کې د باغي ډلو برخه ده. اردوان په امریکا هم انتقاد وکړ چې په سوریه کې د کوردي ځواکونو ملاتړ کوي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو نن ویلی دی چې هیواد یې د دوه اونیو په ترڅ کې د سوریې حکومت ته د S-300 ډوله مزایلو د دفاع سیستم ورکوي. د هغه په وینا دغه سیستم به په پوره اندازه د سوریې د پوځ جنگي قابلیت لوړ کړي. ښاغلی شویګو ویلی دی چې په سوریه کې د میشتو روسیې پوځیانو د امنیت په خاطر چې د نړیوال تروریزم پر ضد جنګیږي پوره تدابیر نیسي. او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د مخدره موادو د ستونزې په خلاف د نړۍ په ګډه اقدام وکړي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د کلنۍ عمومي اسامبلې د پرانستلو په مراسمو کې وکړلې. ټرمپ وویل په دې تیرو 15 کلونو کې 80% کې د مخدره موادو اړوند مړینې زیاتې شوې دي. د امریکا جمهور رئیس وویل چې د مخدره موادو په هکله د سکل په راپور کې ویل شوي دي چې د اپینو او کوکینو تولیدات دومره زیات شوي چې په تاریخ کې ساری نه لري. ټرمپ وویل په کار ده چې د دغو مخدره موادو د تولید او مصرف مخه ونیول شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د سیمی او نړۍ خبرونه موریدل. په موقع د سیمی او نړۍ پاړه رپورټونه ته په کندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر دروازه بیرته پرانستل شو. په دې اړه درته رپورټ لرو. لګروستای اوري خو تر دې مخکې د افغانستان ملي لوی ائتلاف د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د بایومټریک سیستم له لارې د ولسی جرګې د روانو ټاکنو د رای ورکوونکو د پیژندلو د پریکړې هرکلی کړی دی او وایي چې د ښه نیت له مخې د ټاکنو کمیسیون مخې ته خپل مدني حرکت پای ته رسولی. په دې اکله پام وکړئ د اکرام شینواري رپورټ ته.
د ملي لوی ائتلاف په نوم د یو شمېر سیاسي ګوندونو او خوځښتونو ګډ ائتلاف د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې پر روان ټاکنو کې د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ لپاره د بایومټریک سیستم څخه د کار اخیستلو د پریکړې وروسته د ټاکنو د کمیسیون دولتي دفترونو مخ ته د خپلو مدني حرکتونو د پای ته رسیدلو اعلان کړی دی. د دغه ائتلاف یو غړي همین همین د دوشنبه په ماسپښین کابل کې یو خبري کانفرانس په وینا کې د ملي یووالي د حکومت او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه پریکړې هرکلی وکړ.
دیواد په مراکزو او ولایاتو کې په مدني حرکتونو لاس پورې کړی او پلان مو لرلو چې خپل اعتراضونه په یواد کې سرتاسري او لا پسې پراخ کړو، چې لنی کمرغه د ملي یووالي حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خلکو غوښتنو سره سم پریکړه وکړه چې راتلونکي ټاکنې به د بیومټریک ټکنالوژۍ څخه په ګټه اخیستنې ترسره کیږي او همدارنګه سیاسي ډلو او مدني ټولنو ته په ټاکنو باندې د اغیزناک څار زمینه برابروي، چې دا دواړه د ملي لوی ائتلاف غټي غوښتنې وي.
همین همین ویل چې دغه پریکړه وروسته ملي لوی ائتلاف د خنیت پر اساس خپل مدني حرکتونه پای ته رسوي.
په ورته وخت کې حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غواړي څومره ژر چې کېدای شي د بیومټریک د پروسې د پلي کولو د میکانیزم او په ټاکنو باندې د څار لپاره د زمینې برابرولو په اړه جزئیات د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
نږدې دوه اونۍ وړاندې د ملي لوی ائتلاف پلویانو د ټاکنو د کمیسیون لخوا د ولسی جرګې پر روان ټاکنو کې د شفافیت او جعلي تذکیرو په واسطه د سوزلي رایې اچونې د مخنیوي لپاره د بایومټریک سیستم په واسطه د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ د غوښتنې عملي کېدو په خاطر په مزار شریف، کندهار، ننګرهار او هرات ښارونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفترونه د څو ورځو لپاره وتړل. د افغانستان د ملي ائتلاف غړي همین همین د ټاکنو د اوسني سیستم د بدلولو د غوښتنې په باب چې د افغانستان حکومت او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا نه ده منل شوي دومره ویل چې د دې لپاره چې د سیستم د بدلولو پریکړه باید د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا پارلمان ته واستول شي او پارلمان باید دا پریکړه تصویب کړي، نو د همدې لپاره ملي لوی ائتلاف به د سیستم د بدلولو په خاطر خپلې هڅې جاري وساتي. صورت کې ټاکنې د یوې واحد رای د کارونې سیستم یا SMTV پر ځای د متناسب نمائندګۍ یا PR د سیستم لمخې ترسره شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومټریک سیستم له لارې د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ لپاره یو پلټنه پیل کړي چې د بشپړېدو په حال کې ده. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د وین مرسیل زبی الله سعادت امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې دغه پلټنو پایلې به په یو یا دوه ورځو کې اعلان شي.
زمون څېړنې مطالعات او یاسل نه بشپړ شوی دي، فقط په تراتونکو یو دوه ورځو پورې به مونږ په دې اړه باندې خپل څېړنې بشپړې کړو چې آیا په راتلونکو ټاکنو کې د دغه سیستم څخه به څه ډول استفاده کوو، څه وخت به دغه سیستم زموږ په ولکه کې راکول کېږي، تر څو وتوانېږو هغه په هېواد کې یو وي زره د رای ورکونې محلونو ته ورسولی شو او د ټاکنو په ورځ دغه سیستم نه استفاده وکړو.
د ټاکنو د څار ادارې د بایومټریک سیستم څخه د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ لپاره د کار اخیستو د پریکړې هرکلی کوي، خو دغه ټکنالوژي څخه د کار اخیستو په برخه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کاري وړتیا په باب اندېښنې څرګندوي. د ټاکنو څار یو شمېر ادارې د تلې په تشتمه د ولسی جرګې را روان ټاکنو ته د یوې میاشتې څخه د کمې مودې د پاتې کېدو له امله د ګڼي چې په دغه موده کې به د کارکوونکو د روزنې چارې سمې پر مخ لاړې نه شي او د ټاکنو په ورځ به د بایومټریک سیستم د کارونې په برخه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مامورین د ستونزو سره مخ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. په دې اړه هم درته رپورت لرو له ګروسا یوړي. په کندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر دروازه بیرته پرانستل شوه او اعتراض کوونکو خپل خیمه ټوله کړه. دوه اونۍ مخکې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف نوم د سیاسي جریان غړو د راتلونکو ټاکنو د شفافیت د یقیني کېدو لپاره د نوموړي دفتر دروازه تړلې وه. عزیز الله پوپل په همدې موضوع رپورټ رالیږلې.
پوره دوی اونۍ مخکې په کندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر دروازه د اعتراض کوونکو له لوري تړل شوې وه. په دې ولایت کې اعتراض کوونکو غوښتنه درلوده چې د راتلونکو ټاکنو د رڼوالي لپاره دي ټاکنې په بایومټریک سیستم ترسره شي. په کندهار کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د سیاسي جریان غړي وایي چې په کابل کې د رهبری شورا او ټاکنو کمیسون ترمنځ خبرو کې غوښتنې منل شوي او دوی خپل اعتراض پای ته رسي. خو اعتراض کوونکو په عین حال کې خبرداری ورکړ چې که یې غوښتنې ونه منل شي بیا به خپل اعتراض پیل کړي.
که دا انتخابات هم غیر شفاف وسي او شفاف نه یې دا به ډېر غټ جنجالونه را مابینځ کې.
چې موږ د کار مرکز سره خبره کړې ده، هغه وعده ورکړه ده، نو در سوپر موږ در هغه وخت پر سکوت پاتې. که چیرې دی دا ونه منله دغه د خیمې لار زموږ د امیر زموږ په لاس کې ده.
د کندهار تر څنګ په ځینو نورو ولایتونو کې هم انتخاباتي کمیسیونونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو تړلي وه. یاد سیاسي جریان حکومت تورنۍ چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي او دا تور هم پوری کوي چې اوسنۍ کمیسیون د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا نه لري.
که دولت موږ سره شفاف انتخابات ومني موږ هیڅکله د چا په مقابل باندې بد دغه نظر نه لرو. موږ بایومتریک انتخابات غواړو چې د ولس په رایو باندې خپل کاندیدان وټاکل سي او د ولس په رایو باندې راسي. دا به د ټول ملت لپاره یو غټه کامیابی وي.
خو په کندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمیز دفتر نوې ټاکل شوی رئیس نعمت الله وردګ وایي چې ټاکنې به پر خپل وخت ترسره شي.
زموږ دفتر د کندهار نن ورځ رسما پرانستل شو او موږ خپلې چارې پیل کړې. موږ کوم چې پتوانېدلی یو د بیرون هم د خپل کارونه مخته وړي په خپل ټاکلي وخت به ټاکنې ترسره کړي.
د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله تیره اونۍ خبر ورکړ چې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې روانې ټاکنې په بایومیټریک سیستم ترسره کړي. ټاکل شوی ده چې د میزان په 28مه د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وسي او د کاندیدانو کمپاین به هم د میزان له 6 نیټې څخه پیل او تر 28مې نیټې پورې به د 20 ورځو لپاره دوام وکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ټاکل شوی د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د افغانستان د امنیت، ټاکنو، سیاسي وضعیت او د ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه وینا وکړي. په دې اقلام درته رپورټ لرو. لږ وروسته خبرېږي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي چې د امریکایي چارواکو په وینا د ایران په برتانیې کې د پخوانی روسي جاسوس د مسمومیدو د قضیې، د شمالي کوریا د اتمي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمیر موضوعاتو په اړه به څرګندونې وکړي. جګپوړو امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ټرمپ به د ایراني مشرانو سره هم مخامخ خبرې وکړي. که چیرې ایران په رغنده خبرو کې د ګډون لپاره خپل چلان کې بدلون راولي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د ایران د اتمی معاملې څخه د امریکا لوتلو او په ایران باندې د اقتصادي فشارونو وروسته ایران به د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې د بحث توده موضوع وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي چې ولسمشر ترامپ به د چهارشنبه په ورځ د ایران په اړه د امنیت شورا د غونډې مشري وکړي. خدا هغه سرګندونې به ډېرې پراخې وي.
د امنیت شورا په غونډه کې به ولسمشر د هغه ګواښ په اړه خبرې وکړي چې ایران نړۍ ته ورپېخ کړی دی، خو هغه به په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د ګواښ په اړه هم خبرې وکړي. د دې تر څنګ د شمالي کوریا د وضعیت په اړه چې موږ لا نور کار هم لرو څرګندونې وکړي.
اغلی هیلی زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره د خبرو لپاره چمتو دی، خو ایران دا غوښتنه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په دې خبرې موافق دی.
فکر کوم چې ولسمشر په دې اړه روښانه دریځ لري، هغه هر وخت خبرو ته تیار دی.
بلخ نن دوشنبه د ایران د سپای پاسداران انقلاب مرستیال قومندان چې د اهواز په برید کې د وژل شویو کسانو د جنازې په مراسمو کې خبرې کولې، امریکا او اسرائیل په اهواز کې په پوځي پریډ کې په برید تورن کړل او خبرداری ورکړ چې له ایران څخه ویجاړونکي غبرګون ته ځانونه تیار کړي.
تا چې زموږ اټومي ساینس پوهان په سړک باندې ووژل، زموږ غچ دې ولید. ته پوهیږې چې موږ څه در وکړل؟ موږ ژمنه کوو چې زموږ ځواب به ویجاړوونکی او مرګونی وي. ته به له خپل کاره پښیمانه شي.
په زرګونه خلک نن د ایران د اهواز په سړکونو کې د شنبې ورځې د قربانیانو د جنازې د ښخولو په مراسمو کې راټول شوي وو. په برید کې د سپای پاسداران د 12 غړو په ګډون 15 تنه وژل شوي او تر اویا زیات ټپیان دي. د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی لور فائزه هاشمی چې مدنی فعال هم ده اسوسییټډ پریس ته ویلي چې کچيري وسنۍ سیاسي وضعیت دوام وکړي دا به اوزان نور هم پیچلی کړي. ایرانیان ډیر ستړي دي او نور زغم نه لري.
خلک اندېښمن دي چې څه به کیږي. نو زه فکر نه کوم هر یو د رژیم بدلون غواړي، خو ټولنیزه ازادي د دوی حق دی او د دوی د غوښتنې یوه برخه ده. ایرانیان خپلو ارمانونو ته رسیدل غواړي، ځکه هغوی احساس کوي چې په پرمختللې نړۍ کې دا ډول ژوند د منلو وړ نه دی چې بل څوک ورته دا پرېکړه وکړي چې ښځه، نر، ځوانان او پیغله څنګه جامې باید واغوندي.
داسې بریکي چې د تهران لخوا د اتومي معاملې د مراعاتولو برسیره امریکا په ایران باندې بندیزونه زیاتوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. ټاکل شوی د افغانستان اجرایي رئیس عبدالعبدالله د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د افغانستان د امنیت، ټاکنو، سیاسي وضعیت او د ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه وینا وکړي. راځئ د یو څو عامو افغان وګړو خبرې واورو چې د ملګرو ملتونو د دې عمومي غونډې نه څه تمه لري.
د امنیت تر ټولو مهمه مسله ده چې په دې کې باید ملګري ملتونه رغنده رول ولوبوي. که چیرته مثلا ملګري ملتونه وغواړي دغه ځواکونه وغواړي چې افغانستان ته سوله راشي، دا هیڅ ستونزمنه کار نه دی.
که څه هم د امنیتي ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي، دغه ستونزو په اړه باید له دوی سره معلومات شریک کړي.
دا غونډې ډېرې وشي، باید عملي اقدام پورته شي. په دې غونډو باندې هیڅ نه کېږي. د افغانستان کې ناامني زیاته ده، تختونه زیاته ده، چرما چر ډیر زیات دی،
ډیر نامنی ده. پکې مونږ دا غواړو د ملګرو ملتونو چې بعد د دینه پکې افغانستان لپاره نور د امن او دغه یو مشوره کې یو مثبت ګام اوچت کړي.
هغه هیوادونه چې طالبان یا نور ګروهانو سره مرسته کوي باید یو باندې مالی بندیزونه ولګي تر څو دوی بند سل دې کارونه او افغانستان په نجات کې پاتې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
نن د افغانستان په ویشتو ولایتونو کې د پولیو کمپاین پیل شو چې څه د پاسه 1.5 میلیون ماشومانو ته د ګوزنځت واکسین ورسیږي، خو ډیر تمرکز به په کندهار، ننګرهار کېږي ځکه د پولیو پیښې پکې زیاتې دي. زبیح الله غازی په همدې اړه رپورټ را لېږلی.
روغتیایی چارواکی وایی روان کمپین که با ده ننګرهار پا کچه سده پاس و سوزر ماشومانو تا ده پولیو زد واکسین ور ورسی. ننګرهار د عام روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر جان محمد امریکا غکته ویل په دې ولایت کې د جګړو په وجه لا هم تر 14,000 ماشومان پاتې کیږي.
په دې کمپین کې د 15 کلو کم عمر ماشومان 1,63,386 زمونږ مورد هدف دي چې دوی ته به واکسینونه مونږ د پولیو رسو. او تقریبا د 14,000 په شاوخوا کې ماشومان د اټکل دی چې مونږ نه به پاتې کیږي. هغه په هغه سیمو کې چې مونږ هلته لاسرسی نه لرو، لکه د پچیراګام، پنګزیو، ساحلي، لالپوره ده او د چین پاس منطقې دي، دغه ځینې نام نه سیمې دي چې هلته مونږ لاسرسی نه لرو، خو د ټولنې د مشرانو د عالمانو په همکارۍ باندې هڅې روانې دي تر څو څنګه وشو کولی چې هلته مونږ
روان کمپین به د افغانستان په کچه 6.4 میلیونه ماشومان واکسین شي. دا کمپین په ویشتو ولایتونو کې کیږي، خو زیات پام به په قندهار او ننګرهار وي ځکه د پولیو پیښې پکې زیاتې دي. سږنی کال د افغانستان په کچه د پولیو 14 پیښې ثبت شوي چې تر ټولو ډېرې یې په قندهار او ننګرهار کې دي. دینی عالمان وایي کورنۍ باید خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ور ورسوي. مولوی سمیع الله ریحان وایي د پولیو واکسین له اسلامي اړخه روا دي او هیڅ ستونزه نه لري.
نو چې یو ماشوم دنیا ته راځي، مور او پلار ورته خوشاله وي چې خدای پاک اولاد را کړه ته، او هغه ته دا څاڅکي ور نه کړی شي، هغه ته واکسین ونه کړی شي، خدای مکه خدای مکه، هغه په پولیو باندې اخته شي، نو بیا د هغې مسؤول څوک دی؟ مور او پلار یې مسؤول دی. د هغې مسؤول د هغه جومات امام او خطیب دی چې هغه خلکو ته صحیح ذهنیت نه دی ورکړی. نو دوستانو، علما کرام کولای شو چې په دې بحث کې ډېره همکاري وکړي.
که څه هم د نړۍ په کچه د پولیو وایرس جارو شوی، خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا د دغه مرض وروستۍ مورچلې پاتې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15.
او دا هم د روانې خبرونې وروستی رپورټ. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د دې لپاره چې د قانونو په سترو قراردادونو کې دقت وکړي، په یوولس ولایتونو کې د تلک، مرمر او نورو صنعتي منرالونو د قانونو مقدار او کیفیت پیدا کولو لپاره سروې پیل کړې ده. دغه وزارت وایي د قانونو سروې او قراردادونه یوازې په هغو ځایونو کې چې د افغان دولت تر ولکې لاندې دي ترسره کیږي. نور تفصیل له کابل د امریکا غږ د خبریالی لیمین یزی پر رپورټ کې اوري.
د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د استخراجي صنایعو د تګلارې په اساس یې په هغو ځایونو کې چې د تلک، مرمر او نورو صنعتي منرالونو قانونه موجود دي سروې پیل کړې ده. د یاد وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی امریکا غږ ته وویل یاد سروې د کابل په ګډون په لسو نورو ولایتونو کې چې د حکومت تر ولکې لاندې دي پیل شوي او د روان مالي کال تر اخره به دوام وکړي. د دې یاد سروې د موخې په اړه وویل
زمون هدف د دې سروې دا دی چې هغه بالقوه ظرفیتونه چې په کومو سیمو کې موجود دي، مثلا په هرات کې د مرمرو ظرفیت یا په ننګرهار کې د تالکو ظرفیت، په کابل کې صنعتي منرالونه لکه تالک، مرمر او تروتین چې دي دغه برخو کې سروېګانې شوي دي. ځکه په دې وروستیو کې د تګلارې په اساس باندې مونږ مخکې ځو تر څو په دې برخو کې قراردادونه ورکړو، نو مونږ غواړو چې هغه تاثیرات یې هلته چې دی مشخصه شي چې په سترو قراردادونو کې او په سترو سرمایه ګذاریو کې بیا وروسته مشکلات ایجاد نه شي.
پر قانونو د نظارت د شبکې یو غړي ابراهیم جعفری وویل چې په ناامنو سیمو کې هم د قانونو استخراج ترسره کیدای شي او اوس هم په ځینو ناامنو سیمو کې جریان لري.
هر جای افغانستان امیال حضور و تسلط مخالفین مسلح
در افغانستان سیمه ده حکومت لسل فیصد کنترول لانده ندی. اوس چې په دې اخیرو کې د تالک او ساختمانی تیګو د قانونو کار روان دی، دا په کونړ او ننګرهار کې دي چې هلته هم وسلوال مخالفین ډیر تسلط لري.
د قانونو او پټرولیم وزارت په داسې حال کې د یو شمیر قانونو د سروې او قراردادونو خبره کوي چې له قانونو او استخراجي صنایعو څخه د سر یو شمیر بنسټونه نیوکه کوي چې د ملي یووالي حکومت په تیرو څلورو کلونو کې د قانونو په برخه کې ډیر فرصتونه له لاسه ورکړي دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
ترانو اوریدونکو، یو بل رپورټ هم درته لرو. د سولې د حرکت په کاروان کې یو ماشوم حمله غزنی نه تر مزار شریف پورې پلی ولاړ. دغه لس کلن ماشوم په لاره کې یو سپی وموند چې نه یوازې تر بلخ ورسره ولاړ، بلکې اوس یې تر ټولو ښه ملګری دی. د ماشوم حکمت او ملګری څاران نومیږي. نوره کیسه یې د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې اوري.
د سولې د ولسی حرکت لس کلن غړی حکمت هم د غزنی اوسیدونکی دی. د هغه سات له هغه سپی سره تیر وی چې له کابل ورسره تر مزار شریف راغلی دی. حکمت هم د هوان په مرمۍ د خپلې وجل شوې مور یاد کوي، خو وایي چې دغه سپی سره یې سات تیر دی او د مور یاد یې ترې له یاده وباسي.
او زما مور خو په جنګ کې شهیده شوه او راکټ راغلی زموږ کور کې ولګېد، اتی هغه مړه شوه. او کله کله سیمون په یاد کې راځي او کور مې په یاد کې راځي او بیا دا سپی چې ده هغه مې بیا هغه مور د زړونه وباسي. اتی دغه مې پام یا رادی او رښتۍ دغو سره مستي کوم او خوړل نه کوي، مستي ورسره کومه.
د سولې د دغه ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي چې غواړي په دغه 15 ورځو کې په راتلونکي پلان کار وکړي او په دوهم پړاو کې به بیرته مزار شریف ښار ته راځي او له دې ځایه به ټولو هغو ولایتونو ته سفرونه وکړي چې جګړه پکې جریان لري او خلک یې جګړو ځپلي دي.
حرکت غړي سره کینو د افغانستان ټولې جغرافیې ته په کتو، موسم ته په کتو سیمې کټګوري کوو او بیا هغو سیمو ته د موټر په واسطه سفر شروع کوو.
له دغه کاروان سره په مختلفو ولایتونو کې خلک ملګري شوي او خواخوږي ورسره لري، نو دوی هم غواړي چې د لوی غونډو لپاره د خپلو خواخوږو په ذریعه خلک راټول کړي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو لومړی خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا، لوی علامه شئ.